د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه هاوري. نن دوشنبه ده، د چونګاښ سرطان شپږم د جولای میاشتې 12مه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. هاوري چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه خبرداری ورکړی دی. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دافیرا رافایلا یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړې سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلک په اړوند ذات انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوندو ګوري ډیره لویه خبره ده چې مسؤلیت سره تور لغاړي شرع عندي غیر مسلک علم په تابع دي لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې محل کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پایل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلاديش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونی شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 12 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اولو بغړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې. بنګلاديش وکولای سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو 3-5 اوره او 2-0 اوره لوبې ترسره کړې چې د 5 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتي ګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتي ګراد په حساب 43.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یوه رستوران کې د ډزو له کبله 2 کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یوه هوټل په رستوران کې سوې ده. د پوزنان د زاړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمېر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښه په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړي پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. تکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپل لومړی رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژۍ د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوفیانسکی په برید کې د ټپیانو شمیر ویاد کړی دی. روټرز خبري ایجنسی لیکلي چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. ازادي راډیو ته وغواړئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سوو هیوادونو دی او وګړي یې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د اقلیم د بدلون اغیزې له څو لسیزو راهیسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې محسوسې وي چې پراخه وچکالي او لوږه یې څو بیلګې دي. نور په دې راپور کې
داسې ګرمي خدای چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناست دي په ناستو غرمه تېروي چې نیم ساعت خوب له موږ په خدایه په ګرده ورځ کې.
دا د هلمند یو اوسېدونکی و چې له سختې ګرمۍ سره ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هیواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 300 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډېرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسېدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلو رو رزو رهیسه وچتی. خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بمبو تا پلی که ستلونو سره کتار و لروی.
ده ملگر ملتونو ده بشری مرستو ده هم غگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چاپیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کردی. او چا ویلی افغانانو چې له لسیزو رئیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمېر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په غزنی کې ګڼ ماشومان اړسوي چې د تعلیم پر ځای پر سړکونو ورځني کارونه وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
شاوخوا دولس کلن پیر محمد د خوګیانو ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی ښار اړوند په خشک سیمه کې ژوند کوي. د ده ښوونځي شنه آسماني رنګه بکسه پشا کړې ده، خو په دغه بکسه کې د کتابونو پر ځای یوه لپسکاره او سپیلنی اچولی چې د شتمنو کسانو او شو موټر لرونکو خلکو نظر مات کړي. پیر محمد پر دیوال سپور او د غزنی ښار په منځ کې په تیره سوې جلګه کې د متعدینو ننداره کوي. هغه چې کونه کونه ناست، څادرنه یې پر سرو اچولي او په نشو کولو بوخت دي.
کتابونه په خطا کې اچوم، سپانه په دې بکسه کې اچوم، کورونه یې هوا مرزانه کوي، د کرایا او کوم درې زره
خو د سپندې کلي لس کلن انور شاه بیا په خپله هم دغه ویره لري چې هسې نه د نیستۍ له امله پر نشو روږدی سي. نوموړی وایي کله کله هم دغه متعدین ورته د نشو کولو سپارښتنه کوي. دی په ښار کې بوټان رنګوي.
الته لنډواله سرکه دسم الته لویدریا کی کته دی چرس کای یا په بوتل کس کای یا چرس کای یا سیګریټ کای یا باز باز ورځ بیا موږ ته مای راځي چرس تکو یا او موږ هم بیا موږ ته کای.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې د کارګر ماشومانو په نشو دخته کېدو ویره لیدل کیږي. هغه کارګر ماشومان چې په ښار کې په ګرځنده کارونو بوخت دي ځینې وخت متعدینو په منځ کې ګرځي، د هغې نندارې کوي چې وروسته د دوی په نشو د روږدې کېدو ویره لیدل کیږي. د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي اندېښنه ښیي او وایي هسې نه چې وروسته دغه ماشومان د دغه متعدینو په برخلیک اخته سي. د غزنی قرباغ ولسوالۍ پیروګي کلي اوسېدونکی حاجي محمد صادق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
بالکل دغه دمر دا غوښتنه ده چې د ماشومان باید دغو کې وساتل سي، ځکه چې دا بیا بوخته کېږي. اوس تېره موږ وینو د جلګو ته ورځي، وینو یې په خپلو سترګو، او دغه باید رایجی شي او دغه باید غمه وخوړل سي. د آینده د دې متعدین اوسې نور خلک پرې اخته نه سي او هغه سرچینې له منځه یوړل سي او کوم یې جوړوي او خرڅوي یې.
حاجي محمد صادق زیاتوي د طالبانو حکومت باید د متعدینو بنیادي غم وخوري. د ده په باور شل ورځې یې وړې وې بېرته چې خوشې کړي. هغه درک هغه خرک موږ پوهیږو چې د دغه ماشومانو راتلونکی ورسره خرابېږي.
د ټولو ماشومانو غم وخوړل سي، ځکه چې هغه په آینده کې هم اخته کېږي. بالکل سل په سل اخته کېږي.
که ګڼ ولسي وګړي د دغه ماشومانو په نشو دخته کېدو ویره ښیي، نو د عصابي او رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې دغه ماشومان یوه ورځ لا دې عمله په نشو اخته کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسېدونکي د طالبانو حکومت څخه د متعدینو د راټولولو او په روغتونونو کې د شاملولو غوښتنه کوي چې د دغه ماشومانو تر څنګ ډیری شاریان یې له شرپه امان سي. که څه هم چې دلته په نشو روږدي یو شمېر کسان چې څادرونه یې پر سر اچولي او کونه کونه لیدل کېږي، خو د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی په سوونو متعدین راټول کړي او روغتونونو ته یې د درملنې په موخه انتقال کړي دي. د دغه متعدینو د نیولو، راټولولو او بیا روغتون ته د انتقالولو په اړه په وار وار رسنیو ته خبر پاڼې لیږل سوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
ما بیگه طول شپه جرده دیده و سمیستر گی تک سیده مور میرته ویل خیر دی ویل ما جرده مارتا مالمور مالمو خید بسته تعلیمی نصاب نو و غرزه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنج ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال یې د پوهنتون پرانیستلو ته شیبې شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کېږي، داسې انګیري چې د دولسو کلونو خواري په اوبو لاهو شوه.
دا څرنګه موضوع ده چې د ښځې او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه یې تحصیل حق نه لري، آیا بی بی عایشې تحصیل نه وکړی؟
نن پام دې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر مند اوریدونکو، د طالبانو له دوه مجلې راتګ سره سم له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. دوی له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې. په 1401 کال کې له نجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله، خو پوهنتون ته یې د تګ اجازه ورنه کړه. سږکال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه، خو په دې اعلامیه کې د نجونو له ګډون څخه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي روته ویل چې د نجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کېږي. هغه نجونې چې تېر کال یې ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د 12 ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي. فاطمه چې ته پنځي ته بریالۍ شوې، دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کېدونکی بولي.
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثره کیږي. چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شولا، چې خپل ځان ته فکر وکړم ویل یو تعلیمي کال مو کمال خلاص شولا، موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی، موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی. کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورسه پوري، ځکه چې خوښتل می چې شي نمرې واخلم، مو کمل د موږ سالور ساته لیار و چې ته کورسه پوري بتللو بیرته برسللو سالور ساته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر دی چې کانکور کې وخانت جواب خل نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز او افغانستان د پاره قتلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول تر وکړ ته چې روغلو ګنگس بیو بیا به من په ترسو باندې شروع وکړ. موږ درې کال نه کوم واده تتلې یو نه کومې د خوشحالي په هغه مراسمو کې اشتراک کړی.
فاطمه زیاته کړه د په دې تمه و چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دینوم اعلان شي، ځکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړې وي.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نیوه غورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پوهنتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پوهنتون نه شروع کېږي. منتظر کړئ چې نن پوهنتون شروع کېږي، سبا پوهنتون شروع کېږي. کله چې کانکور ته تلم استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کېږم. خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول، کانکور په نتایج کې بیخي په ما باندې ضعف راغلی و، زه ضعف شوی وم. چې کله می پلار مور راغل د ما سر ته ودرېدل، مالزه خوی کانکور په نتایج په ده بهترین کې نیمه. زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان دغه نفوس ته چې په 1401 کال کې امتحان ورکړه تو ټول ته زه چیلنج ورکړم چې حداقل که زه اول نمره نه وم، زه خو به د ده بهترین کوم. اول هغه ده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه وو، هغه خو ډېر سخت تاثیر باندې وکړله. چې بیا چې کله پوهنتونونه بند شول، داسې روحي تکلیف ته پیدا شوی دی، یعنې ته تر اوسه پورې اعلان شوله دغه کانکور د نوی تقسیم اوقات ما بګر ټوله شپه ژړلې دیده وس مسترګي تک سيدي مور مرته ول خیر دی ول ماجر امورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي نصاب نه وغورځولو.
مریم بیا له 12 ټولګي فارغه شوه. هغه وایي چې د کانکور ازموینه ته چمتووالی نیولې وو، خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي. هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي، خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای.
اعلامیه چې خبره شوله هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وي، لکه نجونو هم حق درلودو هغه فرمی واخلي. دغه قیمت معلوم و، اعلامیه خپره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یې سره یا موږ په دې تلاش او په دې کوشش کوي چې موږ وکړی شو هغه خپلې رشتې ته کامیاب اوسو. ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی، بیا هم موږ ته فرمی راکړي د موږ نه پیسې واخیستلې. وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خپره شوه په غو کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخت او ډیره اساسي ازموینه د نجونو لپاره ده. ګوري هر نجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي، هغه یو هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د وکړل شي یو مسلک ولري. ګوري د تحصیل او د با تحصیل نجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنی دی چې یعنی انسان په ژوند کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمله یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجو نشته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته د اووم سمه نه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي، کانکور ازموینې ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یاستلی، دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه له خوشي ګورئ. د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي نه شپه لري نه ورځ لري نه ښه ورځ لري نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پرې نږدي چې افغان نجونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محرومې شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږده چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سره پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې دی ګو کې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کا، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کو باور وکړي، هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوچ خاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پرمنځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام، دغه قران چې موږ یې وایو، هغه قران کې هیڅ کله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی. دا څنګه موضوع ده چې د انسان او د ښځې او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عائشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څیړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورې، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوست دي او کسان چې نه دي لوست، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي، نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعالې قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستر ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محرومې هیڅ ملک نشته ولې افغانستان محروم ده ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي که نن انجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې یعنې ډاکتران دي قابلګان دي نرسان دي هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي څوک به د هغوی ځای ونیسي کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډک کې یا د کوم بل ملک څخه یې په راولې خپل ملک ته دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسې تاته خدمت وکړي ولې ته خپله په ځان بسیا نه سې ته خپل ځان نه بسیا کوې ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصوې اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودلی لږ څه خوندې لاره پیدا کړله پوهنتون نونو ته لږ زره اوس فرصتونه برابر سو لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تداوي ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوي ته لاړ شو هغه محتاجي دې راباندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بنده ده نن دروازه خلاصه ده نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي نن د ملیشیاو نخری دي یا د ایران په بارډر باندې ناست دي نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری وهلو تکول زغمی افغانان ولې دغه فکر د ځان سره نه لري ته څنګه حاکم نظام یې ته څنګه مشر یې ته څنګه مسؤلیت لرې خدای ته مسؤلیت لرې خدای ته هره بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې زمونږ ته خو جواب ګویه نه یې الله ته څه جواب ورکوې دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي
بله په 1401 کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیسته رنجونې بریالۍ هم سولې په ښو نمرو باندې تب پنځي ته وم داسې نورو لوړو پنځیو ته خو 1 کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې نجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ
خو همدغلته د دوی دغه بېصلاحیتي ښیي د دوی بې اتفاقي ښیي د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته ځکه چې تېر کال دوی د اقل امتحان ته اجازه ورکړله یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو دا هم درته ثابت شو تا تر نن ورځ پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثانی ته ماتل سي دا څنګه عامر ثانی ده چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثانی صادر کېږي ولې نه صادرېږي دا عامر ثانی ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثانی شو او بل دا چې سږکال دې بیخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږکال یې دغه هم وانخلي امتحان هم تېنه وانخلي خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې معذرت تېنه غوښتې ده د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د انجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې سږ کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړله دغه هدف دغه موخه دغه تدبیر هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي ځان یې هم وشرموه خپل اقتدار یې هم وشرموه خپل حکومت یې هم وشرموه
بله تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړي چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي
مکتبونه شروع کیږي پانتونونه شروع کیږي کلا دوی دا ثابت کړی چې د اسید خلکو غولول دي.
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویلې نجونو ته چې تاسې امر سانی پورې ماتل وکړي څه نجونې هم امیدواري وي څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزاری و هغوی هم امیدوار وو استادان هم امیدوار وو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې دا تاوانونه دي ام اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه دي چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی د تحلیل او د درک فهمې په دې کې نشته او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي خو موږ نه پوهېږو موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلود د مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه ایجیک شوی هېڅ یې خیال مې باندې رانغله لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نشي اخیستلی دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړله خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه حیران پاتې دي چې څه پرې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسله برتنه سره ایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک له لاړ شي او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګورې ضربه ده سراسر چې ګورې درد ده سراسر چې ګورې هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس راوړی ده ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و د هغو یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی نجونې نه وي راوستلې حال دا چې په تېرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ نجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت د یو قابلې په صفت د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي زحمت وباسي او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ ده هغه د اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته یې پروازونه وکړله یوازې د اسلام ټیکهداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکهداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نام بدی کړی ده هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي هغه دا ده چې مرتسالاري نه حس ده دغه د مرتسالاري حس چې دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله دوی چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله ډاکټر صاحب ورته ویل چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دې زنانه را سره دي ملا دې مات شه ولې حیا دې ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږې ته د اسمان راولوېدې که یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره سته دا دوی خپل نااهلتوب نړۍ ته ثابته کړله چې دوی څومره نااهله دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازۍ تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
و مغوختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبرې هم ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې بڼه تایید کړه چې نجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی دی؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نشي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکاراس کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته: هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی. داسې ټوله تر کوم ځای پورې؟ یو سل اتلس. دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دورنی جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بوران دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بېرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخې ته مو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خون کې د تپ کتاب کې رښتیا تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځوایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اتوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اتومي کتله یې پیدا کړي. اول اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروتون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اتومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي که زه اوولس جمع اوولس کړم؟ پنځه دېرش نه راځي. که زه اوولس جمع اتلس کړم؟ پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تېر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایوالی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی، هم دوه ضرب یو. اول مدار کې فقط او فقط دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څوره ځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتلی سي، نهم الکترون نسي زیاتلی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. درې مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واوریدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي، خوونکې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوی کیمیا پیژنو چې عضوی کیمیا څه شي ته وایي. عضوی کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت رو ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیایي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطې کښته وي، د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات یې تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کنټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تمرست د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو، او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي، او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي، او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي، یا موټر سرخونه غوړوي، او فابریکې چلیده ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولی شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کنډونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړۍ، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناهګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسوټي تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیٹ او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، کلم، رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنگ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نخلي مواد، صابون، او ډیټرجنټ، او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چون هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دی. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفکه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي، لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره. همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل، د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر وزن هر وخت شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یوځای شي، نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه‌شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه